په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د هرات پرونی پیښې په اړه په کابل کې د دیني عالمانو د شورا عکس العمل او همدارنګه د پیښې په اړه تازه جزئیات د دې خپرونې د سر موضوع جوړوي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناتو ماموریت وایي چې د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په برید کې مرګ ژوبل سته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ د زیاتولو تحرکات لیدل دي. او ایران وایي چې امریکا د دغه هیواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې د نویو بندیزونو په لګولو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ لاټومي تړونه سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ماموریت وایي د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په برید کې مرګ ژوبل سته. خو د ناتو په اعلامیه کې په ځانګړي ډول نه دی ویل سوي چې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبل وشته که څنګه. په اعلامیه کې دا راغلي چې د معلوماتو راټولولو په اړه کار پیل سوی دی. افغان چارواکو هم تر اوسه د احتمالي تلفاتو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. دا برید نن غرمه د کندهار په دامان ولسوالۍ کې سوی دی. په هرات کې پر یو جمعه د بریټ د وژل سوي شمیر درې دیرش ته ورسید. د دغه ولایت روغتیا مسؤلان وایي چې تر شپېتو ډیر ټپیان روغتونونو ته وړل سوي دي. د هرات ښار د بیکر آباد سیمې په جوادیه جمعه کې دا پیښه تیر ماښام هغه مهال وسوه چې دوه بریټ کوونکي جمعه ته ننوتل او پر لمونځ کوونکو یې له ډزو وروسته په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچول. تر اوسه د بریټ کوونکو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو له کابله د امنیتي ادارو د لوړ پوړو چارواکو یو هیئت هرات ته رسېدلی څو د پیښې په اړه پلټنې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر جمعه دغه خونړۍ حمله په کلکه غندلې ده. د دغه سفارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د مذهبي شخړو د تحریک په هدف کېږي. دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي له دفتر څخه د تادامیچي یاماموتو له قوله په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې وایي پر لمونځ کوونکو برید په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. بلخوا د ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزارتونو هم د اعلامیو په خبرولو سره دغه پیښه غندلې ده. ټاکل سوی د هرات چارواکي د درې ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي. په هرات کې په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې د دې پیښې مړې شخېږي کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ د زیاتولو تحرکات لیدل دي. ښاغلی ټیلرسن د سیشن به پرس په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته دا خبره وکړه.
Iran continues these efforts. They are persistent in their efforts to exert their influence across the Middle East.
د وی ایران په ټول منځني ختیځ کې د خپل نفوذ ساتلو په هدف هڅه ته دوام ورکوي. زموږ ژمنه دا ده چې له خپل متحدینو سره کار وکړو څو په سیمو کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ هڅو مخه ونیسو. په ځانګړي ډول په یمن، عراق او سوریه کې. خو موږ دغه راز دوی د افغانستان په سیمو کې هم لیدلې دي. تر دې وړاندې د افغانستان چارواکو هم په دغه هیواد کې د ایران د لاسوهنې او فعالیت خبره کړې ده. په دې اړه وروستی راپور وایي چې د فرا ولی ویلي چې د دې ولایت پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د ایران د سپای قدس د ډلې سلاکاران د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه د ایداوي نه دي تایید کړي. تر اوسه د ایران چارواکو هم د ریکس ټیلرسن د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وتر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غلاه ازادي راډیو ری. ایران وایي امریکا د دغه هیواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې د نویو بندیزونو په لګولو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی د سېشنبه پر ورځ ویلي چې نوی بندیزونه د 2015 کال اټومي تړونه سرغړونه ده او په دې اړه یې شکایت د ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې دغه تړون څارونکی دی استولی دی. د خبره د ایران خبري اژانسونه کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې دی د دغه اټومي تړون سخت پلوی دی او ویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په بحثونو کې د هغه دفاع کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس د روسیې د فشار په وړاندې د مقاومت له کبله د مونتینګرو رهبران وستایل. ښاغلی پنس ختیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې دا څرګندونې کړې دي. د دې سفر هدف په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتو متحدانو ته ډاډ ورکول دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال د بالکان حوزې دغه کوچنی هیواد چې تازه د ناتو غړیتوب هم ترلاسه کړی د ګرجستان تر سفر وروسته ورسېد. او د مصر چارواکو هغه شپږ قزاقي زده کوونکي چې نیولې دي خپل هیواد ته بیرته ستانه کړل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند انور ژیاناکوف نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ټول شپږ زده کوونکي د قاهرې نړیوال هوایي ډګر ته وړل سوي وو. نوموړی زیاتوي چې په مصر کې د قزاقستان د سفارت چارواکي هم له دغو زده کوونکو سره د لیدو لپاره هوایي ډګر ته تللي ول. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دغو زده کوونکو د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. دوی د جولای پر 19 نیټه نیول سوي دي. ژیاناکوف وایي هیواد یې تېره ورځ د مصر چارواکو ته یو اعتراضیه لیک استولی او د پیښو وضاحت یې ترې غوښتی دی چې ولې یې دغه زده کوونکي چې په عربي ژبه زده کړې باندې بوخت وو او په یو اپارتمان کې ژوند کاوه نیولی دی. دغه قزاقي چارواکي وړاندې ویلي وو چې ګمان نه کوي دا زده کوونکي اسلام پاله توندلارې وي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملاساتی راډیونه ووریدل تفصیلی په ساتی راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان دینی عالمان د هرات پر یو جماعت شوی برید د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بولي.
دا بیخی یو گناهی کبیره ده، دا یو دیر ناروا عمل ده. هرچاسی کلی، هرچاسی پا دی که حمایت کلی، هرچاسی پا دی که مشوره ور کلی ده، هرچاسی پا دی که رهنمود ور تکلی ده. رب العالمین با اغا طول پا ورز دی قیامت پا دل دی غدارانو که راپور تکی و رب العالمین.
پا دی موضوع پا بشپړ ریپورت سربیره اوری چې د افغانستان دفاع وزارت وی د افغان امنیت ځواکونو د بریالیو عملیاتو په پایله کې د تیرې اونۍ په نسبت اوس مهال امنیتي تهدیدات کم شوي دي. له دې بومام خبر کو چې د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت وی هڅې ادادي چې د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترین اردو رامنځته کړي. د کونړ د امنیه قمندانۍ له هغه څرګندونو مام خبرو چې وایي پاکستانی ځواکونه د ډیورنډ د فرضي کرښې اخوا یوازې د هغه طالبانو پر ضد عملیات کوي چې د پاکستان لپاره خطر ګڼل کیږي. د پاکستان په مسایلو کې به بدام واوري چې د تحریک انصاف ګوند یوې مخکښې او د دې هیواد په ملي پارلمان کې د دغه ګوند غړي عایشې ګلالۍ د ګوند پر مشر عمران خان تورونه لګولي دي. سپورت خبرونه ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام او همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یادم ما پاسي. افغان دینی عالمان د هرات په یو جماعت کې ترسره شوې برید د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بولي. وایي چې دا داسې حملو کوونکو ځای به جهنم وي. د ولسي جرګې غړی او دینی عالم مولوي ترخیل محمدي وایي په لمونځ کوونکو برید په اسلام کې ځای نه لري او وایي چې دا ستر جنایت او ناروا عمل دی. یو شمېر نور دینی عالمان وایي چې داسې پیښو په وړاندې باید د حکومت تر څنګ دینی عالمان او عام وګړي خپله کرکه وښي او پر وړاندې ودرېږي. یوسف خان ځدران د کابل له سټوډیو نه په دې اړه نور تفصیل دراوړي.
افغان دینی عالمان په لمونځ کوونکو برید او د مسلمانانو نه حق وژل د ټولو انسانانو وژنه بولي. وایي چې د هرات وروستۍ پیښې سخت خواشینی کړې دي. دلې د ولسي جرګې غړی مولوي تراخیل محمدي وایي په داسې بریدونو کې څو ډلې شاملې وي چې ټول یې د جزا وړ دي.
دا بیخي یو ګناهی کبیره ده، دا یو ډېر ناروا عمل ده. هر چا څه کړی، هر چا څه په دې کې حمایت کړی، هر چا څه په دې کې مشوره ورکړې ده، هر چا څه په دې کې رهنمود ورته کړی ده. رب العالمین به هغه ټول په ورځ د قیامت په ډله د غدارانو کې راپورته کړي. رب العالمین به په جهنم کې اچي انشاءالله العزیز.
دا په داس حال کې د چې د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې د هرات ښار د بکر آباد سیمې جوادیه جماعت ته تیر ماښام دوه حمله کوونکي ننوتل. په جماعت کې لمونځ کوونکي لومړی په ډزو وویشتل او بیا په ځان پورو تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه. د ځایي چارواکو لخلې وروستي معلومات ښیي چې په دغه پیښه کې 33 کسان وژل شوي او څه باندې 16 نور ټپیان دي. دولما او لغندلو را خو د برید اولس مشرې مانه اجرا ریاست د امریکا سفارت، اروپایي ټولنې، د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو او ګڼو نورو ادارو غندلې دی. اولس مشرې مانه د وی اعلان یې خبرولو سره له علما او هیوادوالو غوښتي چې د دا ډول وحشتونو پر ضد غږ اوچت کړي. دینی عالمان د دغه غوښتنې د هرکلي تر څنګ له حکومت غواړي چې جدي واوسي. قاضي طالب الدین قدیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قرآن مشان داسې وي چې څوک یو نفر بې له کومه سبب ځینې مړ کړو، داسې دي لکه چې تمام انسانان یې وژلي دي. دا یو ډېر وحشیانه کار دی، دا نه په اسلام کې خو نشته چې نشته، او په د نورو عادیانو کې هم چې مشرک هم دي نشته. دا د لیو زوجنه ده، دا ډېره قوي دي، تقبیح ده، دا ټول سر ته سر دی. افغانستان باید د خلک نه رپجي، باید دا تقبیح کړو او دی تصمیم ونیسي چې څه باید وکړو. حکومت ولایت
په جمعتونو او تکیه خانو برید دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې مرکز کابل، هرات، مزار شریف او ګڼو نورو ولایتونو کې ورته پیښې تکرار شوې دي. خو دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان د علماو شورای او پلاوی او حکومتي چارواکو پلاوی هرات ته رسېدلی تر څو دا پیښه په جدي ډول له نږدې وڅېړي. بلې
ډېر زیاته مننه کوم یوسف خان زدران و چې د هرات د پیښې په اړه یې د دیني عالمانو عکس العمل را سره شریک کړ. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د بریالي عملیاتو په پایله کې د تیرې اونۍ په نسبت اوس مهال امنیتي ګواښونه کم شوي. د دفاع وزارت وایان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې اونۍ کې د وسلوالو مخالفانو حملې ډېرې زیاتې وي، خو افغان امنیتي ځواکونو دغه حملې په شا تمبولې دي. واصل وصال له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیر یوه اونۍ کې د جنگ ټګرونه ډېر تاوده ول، خو اوس مهال د وسلوالو مخالفینو تهدیدات او حملې کمې شوې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي او تحرکات هم کم شوي دي.
تر اخره اونۍ کې فشار کم شوی دی. پنځه شپږ ورځې مخکې یوه اونۍ مخکې د مخالفینو فشار ډېر زیات و په رښتیا باندې، وسو ولایتونو کې هغوی بریدونه کړي وو، مګر دا یوه اونۍ را دي خوا ته هغوی ته ډېر تلفات رسېدلي دي. فشار هم کم شوی دی، هر چېرته هغوی ضربات لیدلي دي، نفرې ټپي شوي دي، له منځه تللي دي.
ښاغلي وزیر همدارنګه وویل چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې وسلوالو مخالفینو په غور، فاریاب، بدخشان، میدان وردګ، کندهار، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې ډېرې حملې وکړې، خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له سختې ماتې سره مخ شول او زیات کسان یې ووژل شول. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د سه‌شنبې په ورځ د پکتیا په ګردیز کې د یوه هوایي برید په نتیجه کې لس تنه وسلوال مخالفین او په اواز زدران او جانیخیل ولسوالیو کې درویشت نور وسلوال وژل شوي چې د حمزه، ابوذر او طایب په نوم قومندانان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو شاوخوا یو اونۍ وړاندې د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې په یوې نظامي اډې د څلورو خواوو بریدونه وکړل چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې پکې شپږویشت افغان سرتیري ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې په حمله کې د ملي اردو څلور اویا سرتیري وژلي او شپږ تنه یې له وسلو سره بیولي دي. دا شان د تېرې اونۍ په لومړیو کې د فاریاب، کوهستان او د غور تیوري ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوه چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ بیرته ونیولې، خو د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې لا اوس هم جګړه دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه سیمه ییز آباد لري، خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په میړانه د خپلې خاورې څخه ساتنه کوي. لا دې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
جنگ یو منطقوي او استخباراتي جنگ دی، دروند جنگ دی. شک نسته چې د افغان امنیتي ځواکونو د پاره هم ستونزمن جنگ دی، ولی تر اوسه پورې دوی وکولای شوای چې د خپلو ولایاتو او ولسوالۍ څخه دفاع وکړي.
خاغلی عریض وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښې همغږۍ رامنځته کولو تر څنګ افغان ځواکونه لا ښه تجهیز کړي، سو د خپلې خاورې څخه په ښه توګه ساتنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي هڅې دا دي چې د سیمې په سطح د افغانستان لپاره بهترین اردو رامنځته کړي. د دې ماموریت ویان کپتان ویلیم سلووین له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دا مهال افغان ځانګړي ځواکونه په سیمه کې یو پیاوړی ځواک دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای افغان پوز ته 150 بلاک هاک هلیکوپټر او یو شمیر نورې جنگي الوتکې ورکوي چې د دغو هلیکوپټرو څلور به د اکتوبر په لومړۍ نیټه افغان پوز ته وسپارل سي. د دغه ماموریت ویان کیپټان ویلیام سلوین له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅه دا ده چې د سیمې په کچه یو پیاوړی افغان ورته رامنځته کړي. دوی وایي زموږ په باور د غوڅ ملاتړ ماموریت به د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترینه قوه رامنځته کړي، که څه هم همدا مهال افغان ځانګړي ځواکونه د سیمې په کچه بهترین ځواک دی. د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی دی. تر 2016 میلادي کال به زموږ د ماموریت دوام او هغه ژمنې چې له دې هېواد سره یې لرو افغان امنیتي او دفاعي ځواک په بشپړه توګه له خپلې خاورې، خلکو او د قوانینو له ملاتړ څخه ساتنه او وکړای سي. تېره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غني په هلمند کې افغان پوز ته په وینا کې ویلي وو چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره 680 میلیونه ډالر ځانګړي سوي دي. په ورته وخت کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ټریننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فیلیپ ستورات شاوخوا درې اونۍ وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې پلان دا دی په روانو څلورو کلونو کې به د 2 میلیارد ډالرو په لګښت د افغان هوایي ځواک د عملی روزنې تر څنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سمبال سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال را په دې خوا د افغان هوایي ځواک په جوړېدلو کار پیل شوی چې اوس یې چارې چټکې شوي او د رادار په ګډون یو میر نور څنګ چې هوایي ځواک ورته اړتیا لري په فعالیتو یې کار روان دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل څلور کاله وروسته به افغانستان یو ځواکمن هوایي ځواک او اردو ولري.
د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړو هیوادونو زموږ سره ژمنه کړې ده چې په دې څلور کلن پلان کې د تقسیم اوقات مطابق چې موږ جوړ کړی دی نو هوایي قواوې زموږ په کوو ودرېږي او په رښتیا کې چې څلور کاله وروسته به زموږ هوایي قواوې غختل قواوی وی چې هغه د افغانستان د خلکو ارزو ده. ان شاء الله پر راتلونکي کې به موږ یو قوي غختل او سوال پوزلو.
ښاغلی وزیر زیاتوي چې امریکا او ناتو ورسره ژمنه کړې چې د هوایي ځواک په ځانګړې توګه د هلیکوپټرو د ترمیم لپاره به په افغانستان کې یو مجهز ورکشاپ هم جوړ کړي. دی وای کمانډو چې یو غختلی ځواک دی په څلور کلن پلان کې له فرقې څخه قولي اردو ته لوړیږي او د ناتو لخوا به په پرمختللي وسلو او تجهیزاتو سمبال سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د درملو واردونکو یو شمیر شرکتونو د تړلو خبرداری ورکړی. د عامې روغتیا وزیر د سې شنبې په ورځ د روغتیایي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې د کلنیو فعالیتونو د بیا کتنې په یو ورځني ورکشاپ کې وویل دا مهال سلګونه هغه شرکتونه چې په افغانستان ته درمل واردوي له حکومت سره راجستر نه دي، خو د درملو د یو شمیر واردونکو شرکتونو چارواکي په دې ټینګار کوي چې په هیواد کې دننه باید د درملو تولیداتو ته زمینه برابره شي. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وای دا مهال په هیواد کې 250 د درملو واردونکو کمپنۍ او په بهر کې 209 د درملو تولیدونکو کمپنۍ له افغان حکومت سره راجستر نه دي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سې شنبې په ورځ د روغتي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې د کلنیو فعالیتونو د بیا کتنې په یو ورځني ورکشاپ کې وویل کچېرې یادې کمپنۍ په لسو ورځو کې له حکومت سره راجستر نه شي فعالیتونه دوی ته د منلو نه دي.
250 شرکت وارد کننده دوا د افغانستان است.
په افغانستان کې نارجستر شوی 250 د درملو واردونکو کمپنۍ دي چې په مارکیټ کې حضور لري خو له افغان حکومت سره رجستر نه دي. دغه شان په بهر کې 209 کمپنۍ دي چې افغانستان ته درمل تولیدوي، خو هم حکومت سره رجستر نه دي. دغه کمپنۍ ته لاس ورځي وخت ورکول کیږي چې له حکومت سره ځان رجستر کړي، کنه نو دوی ته به اجازه ورنکړل سي چې افغانستان ته
درمل راوړي.
نوموړي همدارنګ د درملو د کنټرول او د روغتي سیستم د سارنې لپاره د روغتي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې کارونه ګټور وبلل او ویل دغه اداره د یو کال په موده کې توانېدلې چې مهمې لاسته راوړنې ولري. د روغتي محصولاتو او د تنظیم ملي اداره د فساد په کموالي، د جوازونو، د روغتي قوانینو د څېړنې، د درملو او طبي محصولاتو د کنټرول او د بیکیفیت او د ګرانبیو دواګانو د سرنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی په تېر یو کال کې د نورو اقداماتو ترڅنګ له هغو 800 کمپنیو جوازونه اخیستي کوم چې فعالیتونه یې نه درلودل. دغه وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې 14,000 درملتونونه فعالیت کوي چې له دې شمېر نه 10,000 یې پرته له فارماسانو کار کوي او جدي به وڅارل شي. په ورته وخت کې د درملو د یو شمېر واردونکو شرکتونو مسؤلینو چې په دې غونډه کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید په هیواد کې دننه د درملو تولیداتو ته پراختیا ورکړي.
عزاز یودین معیار وردک کدا 250 کمپنۍ وترل شي د افغانستان تولید به نور هم رشد وکړي، نور به هم پیشرفت وکړي. څو چې موږ خپل صنعت په کوله درو د خارجي واردات موږ ته بغیر د ضرر نه بل هیڅ شي نه راوړي. موږ باید هر څه عاجل خپل صنعت او خپل تولید په کوله درو. وختونه هم دلته صرف او صرف تولید تشویق شي.
زما نوم محمد یاسین عاصم دی. د درملو د تنظیم لپاره کوشش وکړي چې معتبر کمپنۍ باید افغانستان ته راشي. دا ضرور نه ده چې د سول کمپنۍ اجازه ورکړي، 500 کمپنۍ، 40 کمپنۍ اجازه ورکړي چې مطمئن دوا باید راشي افغانستان ته، چې افغانستان خلکو ته هغه ورسیږي.
د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره له ګاونډیو هیوادونو سره خلاص سرحدونه د دې لامل شوي چې هیواد ته په پراخه کچه بې کیفیت درمل وارد شي. د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز په خبره دا مهال افغانستان ته 95% درمل له نورو هیوادونو واردوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د درملو د تولیداتو د پراختیا موضوع ته لیواله دی او دغه هیواد ته د درملو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې هم جدي هلې ځلې روانې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یوې مخکښې او د دې هیواد په ملي پارلمان کې د دې ګوند غړی عایشې ګلالۍ وزیر د دې ګوند پر مشر عمران خان تور لګولی چې له میرمنو سره غیر اخلاقي چلند کوي. نوموړي همداشان وایي عمران خان ورته غیر اخلاقي میسجونه کړي. د عمران خان ګوند دا تورونه رد کړي. په اړه یې دا رپورټ اورو.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند یوې مخکښې غړي عائشه ګلالۍ د دغه ګوند مشر عمران خان په ګوند کې له میرمنو سره په نامناسب چلند تورن کړ او د پاکستان له سترې محکمې وغوښتل چې په دې لړ کې تحقیقات وکړي. اغلې ګلالۍ همداشان له تحریک انصاف ګوند د استعفا ورکولو اعلان وکړ او د دې له امله د هغې په خبره د عمران خان لخوا هغې ته پر موبایل غیر اخلاقي مسیجونه وبلل. عائشه ګلالۍ وزیر چې د قبایلي سیمې وزیرستان اوسېدونکې ده او د پاکستان په اسمبلۍ کې تحریک انصاف ګوند غړې وه، دا څرګندولې د سې شنبې په ورځ مازدیګر په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. کله چې خبریالانو په دغه خبري غونډه کې له ګلالۍ څخه د عمران خان د میسیجونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغې وویل چې دا میسیجونه دومره غیر اخلاقي دي چې له چا سره یې نشي شریکولی. نوموړی همداشان وویل د عمران خان په تحریک انصاف ګوند کې د میرمنو عزت او درناوی نشته او په خبره یې چې په دغه ګوند کې د میرمنو عزت خوندي نه دی. اغلی ګلالۍ پر دې سربېره پر عمران خان تور لګاو چې د خیبر پختونخوا د حکومت په اداري فساد ځان ننګاره کړي او په دې لړ کې د چا خبره نه اوري. پر عمران خان دا تورونه په داسې وخت لګېدلی چې ګوند یې 13 اونۍ په ستره محکمه کې د پاکستان د مخکنی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د فساد دعوه وګټله چې له مخې محکمې نواز شریف نه اهل او له دندې لرې کړ. له بلې خوا به تحریک انصاف ګوند پر عمران خان د ګلالۍ وزیر لګولي تورونه بې بنیاده او بې بنسټه بللې دي. دغه ګوند پر خپل رسمي ټویټر پاڼې د خان دفاع کړې او هغه د ښه کردار لرونکی او د میرمنو درناوی کوونکی بللی او زیاتوي چې دغه ګوند د میرمنو د لا پیاوړتیا لپاره کار کوي. د ګلالۍ لخوا پر عمران خان تر لګېدلو تورونو وروسته پر ټولنیزو رسنیو هم دا شند پاکستان پر ټلویزیونونو په دې لړ کې تاوده بحثونه روان دي چې ځینې خلک پکې د ګلالۍ او ځینې پکې بیا د عمران خان دفاع کوي او دا لړۍ را روانه ده. دا یادونه ورده چې عمران خان دغه ګوند مشر دی چې په تېرو انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر ټولو زیات اوټونه واخیستل، په دې صوبه کې حکومت جوړ کړ او د پاکستان په ملي پارلمان کې د مرکزي حکومت تر ټولو سرسخت اپوزیسیون ګوند په توګه راڅرګند شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. اسلامي دولت ډلې یادایش او اقلیمی بدلون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د دوو لویو ګواښونو په توګه یاد شوي دي. پیو تحقیقاتي بنسټ یو تازه سروې کړې ده او په 8 هیوادونو کې خلکو ته متوجه ګواښونه څېړلي. صفي الله ستانگزي د دې سروې او نورو معلوماتو په اساس دا رپورټ جوړ کړی.
د یوې نوې نړیوالې سروې په نتیجه کې دا په ډاګه شوې چې اسلامي دولت ډله یا داعش او اقلیمي بدلون تر ټولو دوه لوی امنیتي ګواښونه دي. دا سروې د پیو څېړندوی بنسټ لخوا په 8 هیوادونو کې ترسره شوې. که څه هم د سروې په نتایجو کې نړۍ ته متوجه 8 لوی ګواښونه څېړل شوي، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش او اقلیمي بدلون ګواښونه د اکثرو سروې شویو هیوادونو دوه مهم او لوی ګواښونه بلل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ په 13 هیوادونو کې لوړ بلل شوی. په دغو هیوادونو کې تر ټولو زیات ګواښ اروپایي هیوادونو ته متوجه دی. منځنۍ ختیځ او آسیایي هیوادونه او امریکا متحده ایالاتونه په ترتیب له دې ګواښ په ویره کې دي. په اروپایي هیوادونو کې چې ډیرو یې په وروستیو څو کلونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا مرګونې حملې پرې شوې، د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري ورته متوجه ګواښ 4% بلل شوی دی. که یوازې د 2015 کال له جنوري راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په اروپا کې شوې حملې څېړو، څه باندې 300 تنه د دوی لخوا په بمی ځانمرګو حملو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوی دي. په اروپایي هیوادونو کې له 2015 کال راهیسې د داعش لوی حملې دادي. 2015 کال د جنوري په 8 په پاریس کې د شارلی هبدو د مجلې په دفتر حمله کې 10 کسان وژل شول. په پاریس کې په بیلابیلو حملو او بمی چاودنو کې 2015 کال د نومبر په 14 وشوي 130 کسان وژل شول. 2016 کال د مارچ په 28 په بروسل کې بمی چاودنې وشوي چې 20 کسان پکې وژل شول. د 2016 کال د جولای په 14 د فرانسې په نیس ښار کې حمله کوونکي ګڼ خلک تر یوې لارې لاندې کړل، شپږتیا کسان پکې مړه شول. 2016 کال د ډسمبر په 19 په برلین کې د کرسمس په مارکیټ هم د نیس حمله تکرار شوه، 12 تنه پکې وژل شول. 2018 کال د می په 22 د برېټانیا په منچستر کې په یو کنسرت کې 14 وشو چې 22 تنه پکې مړه شول. سلګونه کسان په دې ټولو حملو کې ټپیان هم دي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښونه په هغو هیوادونو کې چې دا ډله پکې چریکي او وخت نا وخت عملاً له پوځیانو سره مخامخ جګړه هم کوي، تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی. سوریا، عراق، لبنان، اردن، ترکیه، لدی وادونو شمیرل کیږي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښ پکې زیات خدل شوی دی. که څه هم د پیو تحقیقاتي بنسټ په سروې کې په مشخص ډول افغانستان ته اشاره نه ده شوې، خو داعش یا اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د بیلابیلو حملو په غاړه اخیستي. د روښنايي غورځنګ په لاریون د دې ډلې حمله او په 400 بستریز روغتون حمله په افغانستان کې د داعش د مرګونو حملو دوه بیلګې دي. نړۍ ته د دوه لوی امنیتي ګواښونو دویم متوجه ګواښ له اقلیمي بدلونونو څخه دی. که څه هم د فرانسې په نوښت د اقلیمي بدلون او د ځمکې د تودېدو د مخنیوي د په پروګرام کې د نړۍ اکثرو هیوادونو برخه اخیستي، خو لا هم په یو شمېر هیوادونو کې اقلیمي بدلون یو لوی ګواښ دی. په 14 هیوادونو کې چې اکثر یې په لاتینې امریکا او افریقا کې دي، اقلیمی بدلون لوی ګواښ بلل شوی ده. د پیو بنسټ لخوا په دې سروې کې سایبری حملې یا د انټرنیټ په وسیله د بیلابیلو هیوادونو په کمپیوټري شبکو حملې په یو شمېر هیوادونو کې دریم ګواښ بلل شوی. د کډوالۍ کړکیچ، نړیوال کمزور اقتصاد او بلاخره په یو شمېر هیوادونو کې د امریکا، روسیې او چین نفوس هم ګواښونه بلل شوي چې د پیو بنسټ په سروې کې ورته اشاره شوی. د دغو ټولو مهمو امنیتي او لوی ګواښونو د هواري لپاره ګڼو هیوادونو لستوني بډ وهلي، خو دا ګواښونه لا هم هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې میلیونونه انسانان ترې په ویره کې دي.
خالد خبرې کوم، لما پیغام دا شاید د ملي تجار نه دما دا غوښتنه ده چې افغانستان ته داسې شمسي نظام راوړي چې اخلای پخلای خلک دي وکړي، دلته تیل قیامته دي، ګاز قیامته ده، برقستان دغه دپاره دی. د افغانستان څه تجار چین ته ځي که جاپان ته ځي که امریکا ته ځي، داسې شاید پرې جوړ کړي په هغو ساینسپوهانو باندې چې خلک اخلای پخلای پرې وکړي، دغه به هم غټ کومک کړي.
هدایت الله د میدان د ولایت نرخ ولسوالۍ د معیبینو په نمایندګۍ په تماس کې یم. زما په اشرف غني صاحب ته ده، میران اشرف غني صاحب
په ټولو ولایتو کې د مایبینو ماشینونه ورکړي دي او دغه ولایت کې د انګلان د دینو څنګه شو شروع دي کله وايي پیسې بانک نشته کله یو څه وايي کله بل څه وايي کله مو دفتر یو ځای کله بل ځای کله یاد خدای دې نور نه تکلیف وایي کوم حق نه ورګاندی وایي کوم حق درګاندی نو ولې د دینو ماشینونه تر اوسه پورې ځندې دي دا څه ورنګ نه ځي کو خلاص درو ده نور دې ماشینونه راکې نو نور دې کو خدای ښکارم هله کوم د غریما سیام نشر کې نو ته
سمیع الله خلیلی څنګه خبرې کوم دا پکتیا څمګنی ولسوالۍ څخه په افغانستان کې سوله ها وخت سره تلای شي کله چې اداري فساد په بشپړه توګه له منځه لاړ شي تر څو پورې چې فساد وي نو ممکن ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د ناتو ماموریت وایي چې د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په برید کې مرګ ژوبل سته، خو د ناتو په اعلامیه کې په ځانګړي ډول نه دی ویل شوی چې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتې که څنګه. افغان چارواکو هم تر اوسه د احتمالي تلفاتو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دا پیښه نن غرمه د کندهار په دامان ولسوالۍ کې شوې ده. په هرات کې پر یوه جمعه د برید ته وژل شوی شمېر 3 ته ورسېد. دغه ولایت روغتیا مسؤلان وایي چې تر شپېتو ډېر ټپیان روغتونونو ته وړل شوی دي. د هرات ښار د بکر آباد سیمې په جوادیه جمعه کې دا پېښه تیر ماښام هغه مهال وسوه چې دوه برید کوونکي جمعه ته ننوتل او پر لمنځ کوونکي یې له ډزو وروسته په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد واچول. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ زیاتولو تحرکات لیدلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان چارواکو هم په دغه هیواد کې د ایران د لاسوهنې او فعالیت خبره کړې ده، خو تر اوسه ایران د ریکس ټیلرسن د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. ایران وایي امریکا د دغه هیواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې د نوي بندیزونو په لګولو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی ویلي دي چې په همدې اړه یې د ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې د دغه تړون څارونکي دی یو شکایت استولی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلی دی چې د لویدیز بالکان راتلونکي په لویدیز کې دی. نوموړي دا خبره د ختیځ اروپا هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې کړې ده. او د مصر چارواکو هغه شپږ قزاقي زده کوونکي چې نیولې دي خپل هیواد ته ستنه کړې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دغو زده کوونکو د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. هغوی د جولای پر 19 نیټه ونیول شو.
دوستانو ته زمونږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته چې مرزی احمد زید راوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پام کې دی چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله سبا خپل وروستۍ لوبه له سویلي افریقا سره ترسره کړي. له دې وړاندې د هندوستان الف لوبډلې له افغانستان څخه دوه او د سویلي افریقا الف لوبډلې د افغانستان له الف لوبډلې څخه یوه سیالي ګټلې ده. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل عزیز خروان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د الف لوبډلې د سویلي افریقا په درې اړخیزه 500 سیالیو په لړ کې پرون بیا هم د هند له الف لوبډلې څخه ماتې وخوړه. نوموړی وایي چې د کرکټ ملي لوبډلې د لوبي ټاس وګټه، خو د هند الف لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. چې د هند لوبډلې په ټاکلو 500 کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته 323 منډې هدف وټاکه، خو د افغانستان لوبډلې ونه شو کړای چې هدف پوره کړي او د 145 منډو په توپیر یاد سیالي وبایلله. د افغانستان، هندوستان او سویلي افریقا الف لوبډلو ترمنځ درې اړخیزه دا سیالي چې نږدې یو اونۍ وړاندې پیل شوې دي 5 ورځې نورې هم دوام کوي. په پام کې ده چې راتلونکي اونۍ په کابل کې د هلکانو د بایسکل ځغلونې جام سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل په ګډون د 21 ولایتونو د بایسکل ځغلونکو ترمنځ ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ په دوو مرحلو کې له کابل څخه تر چاریکار او له چاریکار څخه د پنجشیر تر سفید شیر پورې د دوو ورځو لپاره پلان اچول شوی دی. ښاغلی صدیقي وایي چې دغه سیالۍ لپاره د سړک پر سر 210 کیلومتر وټن ټاکل شوی او هدف دا دی چې د افغان هلکانو د بایسکل ځغلونکو ملي ټیم ته نوې سری ورمعرفي کړي. او د 2018 فوټبال په نړیوالو دوستانه سیالۍ کې تیر ورځ اتلتیکو مادرید ناپولی ته ماتې ورکړه. د اتلتیکو مادرید د فوټبال لوبډلې 2-2 پر وړاندې د ناپولی د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه راز دغه سیالۍ په لړ کې تیر ورځ لیورپول 3-0 پر وړاندې د بایرن مونیخ فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د سپورتي خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې درته وړاندې کوو. وروستی رپورټ راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران امنیتي او عدلي ارګانونه د بشر د حقونو د مدافعان بدناموي او هغه کسان زندان ته چوي چې د خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. پر دې موضوع د رضوان مراد چمتو کړی رپورټ اورو. ورپسې د بشري حقونو او همدارنګه د ژوند په شیبو کې پروګرامونه اورېدل مه هېروئ.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه پورې خپور شو، په ایران کې د بشر د حقونو د مدافعانو پر وړاندې د ایران د حکومت د ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران امنیتي ادارې او عدلي ارګانونه د بشر د حقونو فعالان په جالي تورونو زنداني کوي، فعالیتونه څاري او تر نورو فشارونو لاندې نیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان په رپورټ کې چې د ایران د بشر د حقونو پر فعالانو د برید تر نامه لاندې خپور شوی راغلی چې یو شمیر فعالان له لسو کلونو څخه په زیات بند محکوم شوی دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د بشر د حقونو د فعالانو پر ضد د ایران د حکومت ځپونکي ګامونه ښایي په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د اصلاحاتو د هغې لړۍ د مخنیوي لپاره وي چې د ولسمشر حسن روحاني د جمهوري ریاست د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوې وه. په دې رپورټ کې ویل شوی چې یو شمیر فعالان یوازې په دې خاطر چې د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون له ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوالو رسنیو او سوداګریزو ټولنو سره تماس ټینګ کړی دی، زنداني او یا ځورول کېږي. د ایران دولتي میډیا په زیاترو مواردو کې د بشري حقونو فعالان بهرني ایجنټان معرفي کوي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې د 45 هغو قضیو یادونه کړې ده چیرته چې د بشر د حقونو فعالان په بیلابیلو ډولونو یا زنداني او یا هم تر تعقیب او فشار لاندې نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له دې جملې څخه د بشري حقونو د مخکښې فعالې نرګس محمدي یادونه کړې ده چې په 14 کاله بند محکومه شوې ده. نرګس محمدي په 2014 کال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو له پخوانۍ مشرې کاترین اشټن سره تر کتنې وروسته د ایران د عدلي ارګانونو تر تعقیب لاندې راغله او پر ضد یې جنایي دوسیه پرانستل شوه. د ایران دولتي رسنیو د هغو ښځو پر ضد هم کمپاینونه پیل کړي دي چې لازم اسلامي لباس نه اغوندي. د امنیسټي انټرنیشنل د رپورټ له مخې د ایران اقلیتونه هم له دې ځپونکو اقداماتو څخه په امان کې نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې په سمدستي توګه د بشري حقونو زنداني فعالان خوشي کړي او د سوله ایزه فعالانو چې د بشر د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي د مجرم ګڼلو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، ک اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم وګویا سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډېره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې میراث ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید ووایو چې د میراث حق درې رکنه لري. لومړی رکن یې د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ده، او وارث یا ورثه هغه چا ته موږ ویلی سو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوی ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وی. دغه فرد کوی سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات سي دغه میراث تقسیمېدای سي، یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت، یعنی د ارث موجودیت، چې کله چې یو نفر وفات سي باید له هغو نه یو سلم مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات سي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان یې د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث له ځان نه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثې ژوند ده، چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفا نه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري دی، یعنی په هغه وجود نه درلودل دی، یعنی په هغه صورت کې موږ کوای سو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوای سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ ویلی سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوای سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلی، یو اسبات دي، دوهم ذوی الفروض دي، او دریم ذوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوای سي له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران لپاره پناهی نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شداغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته واجس. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمانه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم موانع موجود دي؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانی چې وجود لري په دې اړه باید وایو چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانی لري. اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوی چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسي او دا قتل باید په عمدي توګه وي، یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدی، یعنی دی نسی کوی سي مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجل تره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي چې دا خپله د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي دی نسي کوی چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال مونږ کوی چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی یې په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نسي کوی چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي نسي کوی خپل مېړنه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معاونی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بلل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. د دې وکړي چې تیر اونۍ به در باندې په خوښۍ سره تیر شوې وي. دا د یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. تاسو به د قافلې او هم کاروان نوم حتمی اوریدلی وي. کچیرې مو په خپل نه وی لیدلی نو د قافلې یادونه به مو حتمی لنیکونو اوریدلی وي. په نننۍ خبرونه کې غواړو چې د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
قدرمنو دوستانو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ ایښی، ورسره یو ځای قافلوي سفرونه هم رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کوي چې د نورو له شر نه خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل، هغوی هم په قافلوي شکل سفر کاوه، تر څو په لاره کې لغلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی وایي چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلوده او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي.
قافله فکر کوم چې د انسان د چکل چټولنه جوړه کړی دا، نو قافله سم ور سره رامنځته شوې ده. ځینې زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبه شریفه ته چې د ځینې اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي د کومنې لپاره تلل، هغه خلک چې مالدار وو وسې درلودو خو مګر دې ته اړتیا درلوده چې په ډله ییزه توګه ولاړ شي، هغه په قافلوي توګه ولاړ شي. داسې احساسو چې یو خاص قافله، یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله، یو خاص قوم، یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخه خاص لیکدون کې څاروي لکه خانو نه کار اخیستو. همغه کسانو سرلاره موجود و، مشر به موجود و، همدا ډول د ملي برخه به موجوده و، همدا ډول د لارې د رهنمایي برخه به موجوده و. همغلته د همغه وخت سره مطابق تبابت به لیکدو د ځان سره، یعنی هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلو.
ښاغله یحیی وایي چې پخوا به په قافله کې له یوه ځایه و بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لیږدول کېدل، چې اوس د قافلې هغه شکل په ډېر څه توپیر سره لا هم شته.
پخوانۍ قافله زموږ د اوسنۍ لیږ د وسېدو یو بل ډول و، یو پخوانی لرغونی ډول و. که اوس موږ تاسې وګورو کوم کانټینرونه چې انتقالوي، ستر بار وړونکي موټرې او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په نړۍ کې چې یو بل نه بل ځای ته برونه لیږدوي، دا هم په ډېرو ناامنو سیمو کې که موږ تاسې وګورو په ډله ییزه توګه لیږد کوي، یعنې په ډله ییزه توګه مالونه د یو بل نه بل ځای ته انتقال امدادول. په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي، او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لیږدوي، یعنی ډول ډول. اوس هم هماغه شکل دی، خو زمونږ اوخ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مړ شي چې سوداګر جانان مې کور کې پاتې شي نه. استاد یحیا په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي، او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کمه شوې وي.
د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هماغه پخوانۍ ښکلا ساتلې ده، یعنی تکرار تر اوسه دومره نه ده تکرار شوې، دا کلمه اوس هم ښایسته معلومېږي چې په ځای باندې استعمال شي. فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډېره ژوره اړیکه پدې ده، چې یو خو د قافلې په وجه به جدایي هم رامنځته کېده، یو څوک به په سفر تله، یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده، د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله، د یوې مېرمنې ابرومنې مېرمنې خاوند به یو ځای نه بل ځای ته تله، هغې به خپل ماشومان خپله مینه به پاتې کېده. نو جدایي طبعا د جدایي او د بلتون مسله چې ده، هغه د مینو د خلکو او د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې د یعنی قافله و د قافلې سره جدایي او بلتون هم ملګری و. د قافلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی، او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي، او دی په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا بیا هلته شپه کوله. یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې دوی وځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس بس د کاروانسرایونه وو، او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو، او دوی به خپلې لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې، نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو. په لارو کې علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو مناریو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتله، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه، او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري، او که چیرې سالار خپله لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطې لارې ور برابر شي. د کابل پوهنتون له بل استاد محمود مرحوم سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو د پاره تړل کېږي، او هر قافله خپل یو مشر به درلودي د یو مشر د خبره رهبری کېدله او یو بلار شو درلودي چې هغه بلار کتل او ساتونکو به درلودل چې خپل پیره به کوله په وخت پر وخت او په هر پړاو کې به یو ربات درلودي چې دغه رباتونه اوس هم موجود دي او اوس هم خلک د رباتونو په نامه پیژني او د دې اکثر سفرونه به دستور پر حساب و یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې ځي او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به یې جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان و او هغه اواز به کوي او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې و ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسې رباط یاد که دغه څه دي؟
رباتونه په مجموعي توګه دغسې ځایونه چې دوی به هلته هغه ځای محفوظ ګڼي د ځان دپاره او هلته به اوبه پیدا کېدلې نو دغسې ځای کې به دوی د شپې د تیر دپاره پاتې کېدل هلته به اوسېدله یوه شپه به یې تېروله بیا به یې حرکت کوي او اکثره وخت به دغه رباتونه د اوبو پر ځایونه وه. ډېر هغه خلک چې ډېر غټ خلک وه هغه به د رباتونه چېر چې بیا ربات جوړ کړي هلته به یې شپه جوړ کړي هلته به یې منار هم دروي لکه د احمدشاه بابا رباتونه په ټوله افغانستان کې ډېر مشهور دي. احمدشاه بابا چې کله سفرونه کول هر ځای چې به یې شپه تېرول هلته به یې منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوئ د قافلو کاروانونو څرکونه شته او که نه کوي آیا تغییر کړی او که نه؟
موږ دوه ډوله قافلې اوس لرو. یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات چې هغه یوازې د کوچانو خلکو ترمنځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي. اوس هم که تاسې ګوري د جنوب غرب حوزې یا په مجموع کې د لوی قندار له سیمو څخه تاسې وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بسته شل پنځه ویشت موټره یو ځای را روان یو ډول کالي اغوستي یو ډول لباسونه یې اغوستي یو ډول بوټونه یې پښوي او روان یې د ګلسرخ میله. دا هم یو ډول قافله ده. بیا چیرې دوی درېږي صرف هغه وسایل یې تغییر کړي دي نور قافله هم هغه قافله ده.
د کابل اوسیدونکي شکریه وایي چې که څه هم دې په خپله قافله نه ده لیدلې مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اورېدلې دي.
اوس پیشرفت هم سره ټکنالوژي هم پیش کړی او سهولتونه هم سره راغلي. ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل هم ډېر سوي دي. ډېر په کم وخت کې څوک کولی شي له یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي. نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده. نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده. یعنی استاسته هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات وو هغه له منځه ځي او ځای نوي امکانات نو سهولتونه نیسي. او پخوا د حکومتونه منظم نه اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هېواد بل هېواد ته په نورو وسایلو کې سفر.
دوه ویشت کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د پرمختګ خواته روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورځ تر ورځه له منځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو په واسطه کېده او خلک به د جنګ و یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل. دا زموږ د فرهنګ یوه برخه ده او په تیر کې دغه ډول ارزښتونه وو. خو اوس چې نړۍ ډېره مخته تللې ده اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوي دي. موټرونه ډېر دي حتی هوایي سفرونه اوس ډېر دغه شوي دي. نو دغه څه له منځه تللي دي او هغه یعنې یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ಪ್ರೀಮಿದಲ್ಲ ಜನನ ಮಾತೆ ಶೋಭಂಗಡಿ ಪ್ರೀಮಿದಲ್ಲ.